دولس بجه او دیرش دقیقی دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې د افغانستان له خاورې د هېواد ته ننوتی دي. د طالبانو حکومت دا ادعا نن رد کړه. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې په اړه تحقیقات ښیي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې څه باندې 9 کیلو چاودیدونکي مواد لیږدول. د راپور پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې له رسنیو سره شریک شو. په دې چاودنه کې له 100 ډیر ملکی افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې 1 امریکایي ډالر د 80 افغانۍ او 2 پولو پر وړاندې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تېره اونۍ یکشنبه د منځني واټن ویشتونکی داسې بلاستیک توغندی وازمې چې د واشنگتن په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. پولند پر روانه اونۍ کې اوکراین ته وسلې استوي. د پولند صدر اعظم پرون وویل چې لسګونه زره توپخانې، هاون او لاسي بمونه به اوکراین ته ورکړي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ له لویدیځ څخه غواړي چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیگار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیگار راپور ترې وهد دروستم دی او مشکلم پکې شته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د معتاد ښځو او ماشومانو د درملنې په دوو روغتیایي مرکزونو کې بستري خدمات درېدلې دي.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان به له یو جدي ګواښ سره مخ شي.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چا ته سزا ورکول کېدای شي، په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
دولت ته وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمل به می میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د دې خبر وای چې زه د سکیګم ابيخي واده نه کاوه. دغه زندگی مم تبا کړ، خپل زندگی مم تبا کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې، خو تر اوسه یې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او تر ټولو ډېر تاریخ ترلاسه شوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تریاک تولید شوي چې له دې تریاکو څخه 2 میلیارد ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالر د بزګرو او پاتې پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نیټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګا هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د وجې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګا د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کروی د ناتوانی د مجبوری مارا چې دی زوره ور دی هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شار سه موږ مجبور مکلف سیم ول تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ پاکل باندې چې 6 کال موږ دلته خرید او فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدله. 6 کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د اندازې په اړه شپږ میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپږ میاشتې پوره کېږي، په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی مین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي، نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور ترې وهده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 10 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجیان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسایل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېری هغه ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیايي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله د معتادینو د بستر کېدلو خدمات درولې دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوې او تخنیکي وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوې په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستري کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستری روغتیايي مرکز د بستری کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلي، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستری روغتیايي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوې نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیايي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیايي مرکزونو کې د بستري خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیايي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د څارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړي بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین حکومت
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته بهرنیانو مرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې په 140 لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالی وزارتونو یو داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیايي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لیږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیايي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړې روغتیايي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي. او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیايي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې
د نشئی بوټو کښتګرو نشئی موادو کاچاکونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشئی موادو په کښتګرو کاچاکونکو جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کیدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت لخوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سي نه زیاتولی سي نه معاف کولی سي. بل جزای تعزیری ده، جزای تعزیری جزای تعدیبی ده، هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده، هغه دوی کمولی سی هم زیاتولی سی هم او معاف کولی سی هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاگانی دی، یعنی یو معتاد تا کولی سو چه لس دوره ورته ورکو، بل معتاد تا کولی سو چه زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین چې دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغانو غوندې حقوق لري. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری سي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شرابخور هم ناروغ ده، قاتل هم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای دغه جنایت سر ته نرسول. لهذا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه د مجازات و سخه دوی معاف، یعنی ناروغ دی سمه ده، دوی سر انسانی برخورد وشی، لیکن په عین حال که باید دوی ته تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواته راشی.
آیا په ټولو معتادینو باندې یو ډول حد جاری کیدلی شي او که هر یو بیل بیل حدود لري؟
د هر معتاد د حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دی چې متکرر معتادین دی، هم شراب سکی، هم شیشه وی، هم تابلت کوی، دی ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دی چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدودو د عملي کیدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر او اکراه سکلی وي، که ورباندې سکر راغلی وي یا نه وي راغلی، نو هغه وخت حد ورباندې جاری کیږي چې دی کله محکمې ته حاضریږي نو د قاضي په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دی، یا خپل اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضي حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیرات او یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټې ولري، او که چیرته عملی نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
که چیرې دغه مثال د تابلت کا والا تاجران، معتادین، مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان و دغه حالت وګوري، نو دغه تابلت کو و د مخدرات څخه لري کیږي. که چیرې دغه معتادین مجازات نشي، دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي، او ټولنه عطالت و بطالت و فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشي موادو سوداګر دی، یا د نشي موادو تسهیل کوونکي دی، یا ساکیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان دي چې نشي مواد کاری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته نور ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، او الله متعال د فتنه و فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دی مواد مخدر دی، دوی ته جزا ورکړي.
دا زهرو کاروان با دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا فیس بوک او ٹویٹر باندے ہم اوریدلی شئی.
درنو اوریدن کو تاسی آزادی رادیو اوری چی پا دوال سو شپگ نیمی منزنی چا پوخ پریگی او اوست خاطر وارده د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفګان له امله ډېره موده کور ته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپله لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډېر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له مور دونه مې پټ پاکستان مهاجرت ژوند و. له غجې نه م چې بیا راودو کلي ته، لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازدیګري هلته په بنډار لپاره هلکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود مونږ ویلې ځه بس یو دود د نن شپه بیو نو د خبر نه اوسي دا داسې شی ده چې ورې ووایې زه تې بیا تر خلاصه نه دی نسته مګر ګور ته دې چې ورسوي پرېښودل کېږي. خو سې مشغولتیا ولري مصروفه سي، پلار رانه خپه ده، رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي. چا سره مې اعتبار و هغه و هغه چې پوه سو زه تېغه هم لاس رانه واخیسته، انډیوالان هم لاس رانه واخیستې ده. تې مجبوره سو تنها پاتې سولو دباندې، بس سړک په غاړه چېرته به چې ښه جای وم هلته به م ځان واچوم. د لاس مزدوري به مې کوله، بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې، بس یا کمې یا زیاتې ګزارم کوله. نشې ته به م پیدا کولې ولګې تندې بس تېرو زتې. داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم ما بېخي واده نه کوو، د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه. بېخي د تیت شي را کې نه دي پرېښي، ما که قوي وم که بیدار هلک وم لار څه نه غورځېدلو. اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي. څنګه سړی به چې خپل د زړه ټکړه یاد نه یې. زما یو لورګکۍ داسې دی، د غار وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ، سترګو ته مې همداسې درېږي. څنګه سړی به چې زړه ټکړه یې پسې ونه زړي. چې نشه مې نه کولی، ډېر بیدار هلک وم. یو جي ته نه، یو جي ته خو به مې ځان رسولی وه. پلار و مور خو به را سره ارام و، که نور څه نه وه. بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و، د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي د سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادت وکړي. بعضې وخت ماشومان کم وزن وي، کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. له دې خبرې سره سم بشیر په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف بریا لالا، دا څه ظالم باد دی، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فری جان، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو. خو خیر، زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریالی لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دي، ته دستا د پچکاری بمبر راکه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم، چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاری بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
لکه چې د پوډرو پوړۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه.
یار بریا لے لالا تو پچکاری پر یہاں بم بم تمہارا بخیلی کے
بخیلی نہ کہو پچکاری دے ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر کہو ما ویل ناروغ کیں گی سورا ورا
اوز خوش نو ڈاکٹر اوشوی والا
خان دما رشتیا درتا وایم زو خواستیم پچل و ناروغی وقتیم تو ولی خبال جوان خراب آوی
ولی با بجوان خرابی اینگی داله ما
گورا تا زرابم بدا دا یو کال کنگی چی ززان تا ور باندی پیچ کاری کوم که تی استعمال کی زمان ناروغی تا تام درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا تام زی سمرا دوه چی نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاکا کهو ما زوام چه خدای مکا ناروغا نشی
فرید لالا دا آسی خوش چطی خبری دی زده یو کال کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا پا مر آخل ما پودر زانتا پچکاری گوم تمیوینی چینج بلام نیواله
زانو چه زمان خبر نمانی داده پا ما وخلا
ده پرید پلاره و خبره می در تکولا
خواهی سنگ خبره دیرا تکولا
ما ویل اوز خوب پرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می دادی که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه دا
خزی بیخی می خواخه دا ما هم دقا چرت و حاله و
آقا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چی بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دل تا پدا توشک که نه خواه زوی فرید سنگه او
فو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو افته ورسته کورت بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خسوه هم دا اوز دی مور یا خبر یاد کرده خشو چه راغلی
سنگ خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتوو کو
تاسی خفه کر کرده خو فرید دو واده نده نو
ولی دو واده نده
ولی سه خبره ده گلغون دی زوان ده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو په یو داسې بد ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایا فضل وکړي ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو والی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بلدا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خوب و للاسه اوت ده بلد لور جوان والی بلوی لاستا واکو
نو تاله دکترانو پخته نو نکره چه ده ناروغی رشته هیز علاج نلری
بابا پخته رو بی اوکره ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه ورکوي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.